بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیست روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سیایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ تاج محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمي زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرحمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویل یې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرحمن وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره کار کوه. دی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سم بله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د ویل دا ورځنۍ پوښتنې وې چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپل پخانی سرګندونې بیا تکرار کړې. هغه دا چې د مولر تحقیقات یو رسوایی ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب کوي کوم جوړجاړی نه موجود. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
د خبرونه په خبری راپورونه کوي چې د مشران جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی.
په دې اساس وخت کې تیر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. سیاسي رادیو ته ورجسته د خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. د دې جرګې دویم راستل ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسی او ټول په یو ژغ ورڅ حمله تړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له څور زره حصے د سولې په حق له د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي. پاین هلك سیاسي څیرونکو چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم راستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په هکله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ښه اقدام دی او لدی پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره دلته یو نیم کسانو چې دوی نیو کډرلو جو نیو کډرلو نیو کډرلو چې مونږ قطن د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نیو. نو په دې اساس وخت کې سیر د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې ترډې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له سلویختو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی عبداللطیف نظری وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار نیر یک گام مثبت ارجابی میکنم چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت من فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید وایم چې دغه سرګندونی او دا خبری اتری او دا هیلی په داسې حال کې سرګندیږي چې زلمی خلیزاد د امریکا له خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبی کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه شوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډتر دی په دې چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالیسه
ډیره مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. دا په داس حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نسي. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیزاد د هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې سوی دی. د سولې پر هڅو او د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چلونو د همغږۍ د شر عبدالودود افغان سره مرکه کړی او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړی چې دغه هڅې څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنۍ بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح هم موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې دی او د بېلابېلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاس پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت د هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه یا د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کېږي، نو هر هغه کاغه د سولې د بورډ په نامه باندې جوړېږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړېږي، دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې واوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده، دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکی وي کنه حکومت ته؟
ګوره، خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي، دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا د بیا هم په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډیو ته سیمې ته او خوندې ته د سر نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو په همدې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سرګرندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بېلابېل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي.
دا ټول هڅې همغږي سره مخته لاړ شي.
دا به ټول سره همغږي مخته لاړ شي. او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دی د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپل شخصي ناروا ګټو ته رسیدو اغلار نه پرانیزي. نو بیا هم په لنډه کې دا خبره کوم که چیرې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاوریاس د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وایي چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ضایع او پیسې لټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان زهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم دا نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګیدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف یې په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا وه. او همدارس د خوراکي توکو بای بیا یو بوري وړه 1340 افغانۍ، یو بوري وریجه 1030 افغانۍ، یو بوري بوره 1030 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانی. سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل شوالی تر دې شبي؟
بله، سلسله مننه. سعودي عربستان حکومت دا خبره پکلا کرد کړي چې ګواکې د جمال خاشقجی د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټي ویلي چې محمد بن سلمان لدې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو هم خبر یاست، دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون کړې ده. یو ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شاهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجی سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجی ته ویلی و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به دی خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجی په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کیږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغه په ویلامی کې ویلي چې سفیر له خاشوکچی سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدل وو او تر هغه وروسته د یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشوکچی تاسولی د 2018 کال د اکتوبر 16 نیټه وه. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو په اړه خاشوکچی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریبا جانې، د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیې په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نورو اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دي ویل شوي، خو واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو په پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي، د خاشوکچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشوکچی په بېرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسیزه ډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. د دغه ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بلفیل نیول شوي او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د اختتابچیانو لخوا تښتول شوی و. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویښو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپلې کورنۍ ته تسلیم شه.
د تښتول شوي ماشوم ترې حضرت محمد آزادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وې.
موږ نه اول غوښتلی چې ماته $50,000 ولېږه، بیا بل ورسې تلیفون وکړه چې زه تا ختموم ولا چې ته راتللاسې تا لالوم ماس ما لال کړه ما ټوټه ټوټه کړه ټکه خو دغه ورکې پیدا کړه ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والي ویاند عبدالله حضرت وایي په پکتیا کې د دا شانې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې قردل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزوی سبحان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورسپانو د نن مرزي ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه لیکنه کړي دي. ویسا ورسپانې په خپل لومړی پانه کې لیکلي چې د گاونډیو لمرستیا او همکاري پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د بخواني ولسمشر حامد کرزی له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کېږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیزاد د پیل شو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یاد شورا د مرستیال حبیبې سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو آزادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی ده چې څه خصوصیت لري، عصمت ساروان براته وایي.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونې د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجې حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زوی د کومې سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څوري او غیر جنگي افراد به څوري. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در به دره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بوځي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یې چا کاري ته ورکې، 500 پار دي د غلطه کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه کړې دي موږ کنځام درته کړي، بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دي چې بیرته دې رالېږي. موږ دا ټول چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د ټول چارواکو ته دا واوري او دا په زاپور کې یعنی دا دفتر باندې بيخي را په زاپور د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې کلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینی اسمسونه در تلولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلی د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې در وستلو سبب سي که بین الافغاني سوله وسي ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلی افغانان باید په خپل کې سرکښینی گاونډي هیوادونو د افغانستان سوله نسي راوستلای. ابو یحیا له پکتیا ځاځي ایو اریو څخه لیکلی ترڅو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه برخه
امن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې او بندې زیاتې شوې دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي، پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له درېو ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې ښکیل اړخونه سوله غواړي، که خدای کول سوله رانږدې ده موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکزه نه رسېږي، چارواکي دي دا ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل آن اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون مازیګر ازادي راډیو ته وکړه. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند نامعلوم وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی ای ای د نتیجې ته رسیدلی چې سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړې. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک لسیمي یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو د نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله له نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي. ښاغلی مولر د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي. لا عکسونو او ویډیو کلیپونو سره پته ده ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. د ازادي راډیو ویب پانه لایک یا خوش کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولې. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانه پته ده. د خبرونو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډېر شوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې یو تن چې غوښتلې 22 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې غوښتلې 8 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه یو شتنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې یو شتنه او 325 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي هم نیولې دي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اونۍ په اوږدو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې 68 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 تنه نشه یي مواد ونیول. په دې تور یې 78 مشکوک خلک نیولي او د نشې موادو شپږ زیرمې هم ویجاړې کړې.
د یادونه ورد چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته تنه لڅه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوې دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشي پر مهال نیولی او په دې توري دوه کسان هم نیولی دي. په دې وروستیو اونۍ کې د بدخشان ولایت لارې ګوندۍ ولایتونو او هیواد د باندې د نشې موادو قاچاق ډیر شوی دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې پلاسګول لیټر هغه کیمیاوي مواد ونیول شو چې د نشې موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته لیږل شوې راغلي چې څه د پاسه 800 لیټره د اسیتون او تولین په نمونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې وه دا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په وروستۍ میاشتو کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیره یوه میاشت کې مو 468 عملیات کړي.
په کندهار ولایت کې د ښځینه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړی کلینیک جوړ شوی دی.
په دې کې چې کوم اراز رامنځته کېږي دغه تداوی وکړو. کېدای شي چې د دې فشار لوړ شي یا کېدای شي چې دې نور داسې اراز په دې کې معلوم شي.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرزونه تثبیتیږي.
دا چې شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلا له لارې پیدا کوي.
همالته یې ګیر کړم ډن غاړه کې ډېره وخت راته ورکو. سر مې ماچو، پوزه مې ماچو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اجي صاحب او اجي صاحب څنګه؟
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووځو. ته واسو غره چې څوک دي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په وروستۍ میاشتو کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستۍ ورځو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. په دې لړ کې یوازې د عقرب په میاشت کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 468 هوایی او ځمکني بریدونه شوي دي. خو کارپوهان بیا د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښت دی او بیا چې اصلي عامل ته ډېره پاملرنه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال له تیرې میاشتې څخه بیا تر اوسه پورې د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو جوړولو څخه د پاسه 10 ذخیرې ویجاړې کړې او په لسګونو ټنه نشې مواد یې له منځه وړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 468 ځمکني او هوایی نظامی عملیات تر سره شوي دي.
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیر یو میاشت کې مو 468 عملیات کړي او 568 توران کسان مو هم نیولې دي. د نشې موادو شپږ لابراتوارونه او شپږ ذخیره ویجاړې شوي. یو څلور څلور څلوېښتنه نشې مواد نیول شوي او وروسته سوځول شوي دي. وروستي عملیات د 308 نمبر غون په همکاري د شپې لخوا د هلیکوپټرو په واسطه تر سره شوي دي.
د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي نظامي عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، تر دې مهاله یې په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو کارخانې ویجاړې کړې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامي عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره شوي. مشرې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آن دا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړی رڼا ترین وایي د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامي عملیات د حل لاره نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لاره دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کښت ولایت او د هغه ډیر غټ تجاران چې د هغه راکړه ورکړه کوي دا داسې په ډاګه معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې یا پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي دا به داسې خاص ښه نتیجه ورنه کړي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدی چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ همداسې په ډیرو ولایاتو کې نو بیا ښه باید له پیښه وایستل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشه یي موادو زیرمې هم ویجاړي او په ورته وخت کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاقونکي هم ونیسي.
محمد ایاز سنکو چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د هوایي ازمکني بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه موتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکي په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د محتاجو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه یې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د محتاجو میرمنو درملنه اسانه سوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې پلسګورو موتاد میرمنو خپل نمونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د معتادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو وخته کړي دي. له دې ډلې څخه یوه هم 30 کلنه شکریا ده چې دا مهال په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې په نشه باندې تر اخته کېدو مخکې له ګڼ شمېر ناخوالو سره مخ وه.
لیبر می په کور کې ګډ ژوند را سره کاوه، جنجالونه را سره کول او کنځل به را ته کول. زړه مې ورسره تنګ شو. هغه و چې نشو ته مې مخه کړه او په دې ډول به مې ځان آرامه کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستري شوی یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشاله یم. هره ګړۍ مې پوښتنه کوي او درمل راکوي. زه ځینې راضي یم.
د معتادو میرمنو د درملنې دغه شل بستریز روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي. د دې روغتیایي مرکز یوه کارکوونکې اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزی تداوی هر هغه اراز را ایم چې موږ په دې کې وینو، کوم مواد چې موږ په دې کاته کو په دې کې چې کوم اراز را مسته کیږي دغه تداوی وکړو. کیدای شي چې د دې فشار لوړ شي یا کیدای شي چې د نور داسې اراز په دې کې معلوم شي دغه اراز تداوی موږ دې ته کو او بیا معاینه ورته کو. کچې دې یو جوړی درلودل هغه تداوی موږ دې ته کو.
د دې روغتیایي مرکز مشره ډاکټره نسیمه وایي چې دوی میاشتې کېږي دا روغتیایي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر معتادین یې بستري کړي او نورو د بستري کېدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. اغلی نسیمه زیاتوی چې د عامه روغتیا وزارت له تګلارې سره سم معتادو میرمنو ته د درملنې تر څنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
موږ کار کوم کې زی ساحو ته هلته خپل په ساحو کې خپل کونسلنګ کوي مریضانو ته. نو د دې حالو ځلو په پایله کې 15 مریض موږ فعلاً د بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوي کړي، او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغوی په د فکر په مرحله کې دي. هغوی فکر کوي موږ هغه ته څو څو وارې خپل هغه کارکوونکي ورستو تر څو هغه آماده کړي به راول.
افغان دولت که څه هم د نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکایي ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشه یي مواد تولیدوي. د نشه یي موادو ډیر تولید سربیره یې د متادینو او نشه یي له امله د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزني سپو خپریږي، او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نښې نښانې لري، او ځینې داسې تغیرات په شرایط راځي چې عام خلک یې هم له ورایه پیژندلی سي. دا چې معتادین کومې نښې نښانې لري او د کومو وسایلو په مرسته یې پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې یې پوښتلې چې د معتادینو عمده نښې نښانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي، وظیفه د لاسه ورکوي. هر معتاد چې مثلا چې مواد استفاده کړي ډېر ناوخته پورې دا ویخي، ډېر ناوخته پورې ویدي د ورځې.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. د ادرار معاینه کېږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې چې دا ډېر اسان او قبر دسترسي ده په هر ولایت او په کلو په بانډو چې دغه لابراتوار موجود دي. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، هغه د وینې معاینه، حتی مقدار د موادو مخدر، هغه دوز چې معلومیږي چې څومره څکلی ده، دا پکې معلومیږي. بل لابراتوري معاینه ده د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. بل معتاد چې تشخیصی کی د عرض علائم د مخې نه پیژندل کیږي، اکثریت پیسې ډېر مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه ولا کلب ته تلیم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار ویدي چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک پور نه شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلی غوندې تور دوه درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغییرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. بخش اول د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب، خصوصا د مخ کې غاښونه یې سترګې وګوري، د سترګې دغه کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نځي، او اطراف د سترګې داسې توریږي، نه ویښتان داسې ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دغه قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې. خبره چې کوي داسې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، پاکي د توجه نه کوي، لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلی دوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
ټول وجود مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد ذهن ته داخل شو، کوم هغه نظام تمرکزیت چې د هغه کوم نظام په قضاوت چې ده، کوم نظام چې په شناخت کې ده، دغه متاثره یي. فرض مثال یو سینه شی، اولین شی چې ده د جرأت کمی یا ختمی، ډار د اجتماع نه ورته پیدا کوي. بل یو استراب ورته پیدا کوي. استراب په دې معنی، فرض مثال یو نفر ورته یو خبره وکړي، دا خبرې سره یو ساعت دو ساعت د ده په ذهن کې تویږي، را تویږي، دا ډېر ضروري حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده د رواني زندګانه، دا دواړه یا له منځه وړي یا ډېر ضعیفي. بل چې ډېر د ته شک پیدا کوي، فرض مثال یو ګلاس اوبه هم ورته ورکړي، وایي دې کې زهر اچولی دی نس کي، یا مثلا فامیل یو چېرته لاړ شي خپل فامیل نه پرېږدي، خصوصا اوناس طبقه، وایي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ لازي څه شی کوي، که مثبته وي یو خبره، دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکوي. خوب په دې مختلفېږي، مثلا دو بجې د شپې وګوره دا به ناست وي، یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي، بل قضاوت نشي کولی. فرض مثال د لس زره قالي نخلي په دوه زره روپۍ ورکوي، بل ډېر بې رحمي کوي، اته په خپل ښځه په خپل اولاد رحم نه کوي، هر شی د غلط استعمال دی. مثلا یو میز دی او چوکۍ ده، د رژي په میز کښېني، بل دغه ډیمنشیا ورته وایي، وخت ورنه خرابېږي، مثلا نه پوهېږي چې مازیګر ده زه باید څه وکړم، غرمه ده زه باید څه وکړم. قصه کې نه ده چې زه کوم غذا سبۍ وخورم، کوم غذا غرمه وخورم، کوم غذا بیګا وخورم.
یو متعد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پېژندلی شو؟
مناسبات اول د فامیل سره خرابېږي، چون دا د مواد مخدر د اخیستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅوي، د ښځې انګوشتر مثلا طلا، همدغه شیانه مناسبات د ده خرابېږي. کله چې مناسبات خراب شو، دا په منځ کې شخړې راځي، په منځ کې جنجالونه راځي. کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو، دا وځي، ولې چې فامیل د نه اعتماد کوي، نه ورته ډوډۍ ورکوي، نه د کوټه کې پرېږدي، نه د چا مریض پوښتنې ته ځي، نه د چا ښه ته ځي، نه د چا بد ته ځي، دغه وخت ورته نه پیدا کېږي، د هغه خلک هم د نه فاصله اخلي.
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاز تندک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. حاجي شفیع الله پخوا په یوه نانوایۍ کې کار کاوه او حلاله روزي یې پیدا کوله، خو اوس چې معتاد سوی نو کار نسي کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي. دی وایي چې میرمن او ماشومان یې له خسر کره اوسېږي، او دی یوازې له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې حاجي شفیع الله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
خپله نوم یې شفیع الله ده صاحب، لغمان اوسېدونکی یم. اول صاحب د چرس نه مې شروع کړو صاحب، بیا څه ده شپه همدغسې انډیوالان راغی ورې شي، او د ځای کې واده ده، واده کې بل انډیوال راته سګرټ کې ورکو، بل ورشي بیا جګېږم د اوښکې مې روان یي، فاجه باسم درد دي ځان کې. هماغه انډیوال ته بېرته لاړم چې واله کې کنه شي، ما سګرټ را باندې اوس کړه، بل ورځ هماغه زرورق کې واچولو راته وایي دا پوډر ده. تقریبا یو شل کاله کېږي چې معتاد یم، نور یو پنځه شپږ دفعې مې پرېښودلی ده، یو میاشت پنځلس ورځې صاحب، شل ورځې بیرته معتاد شوی صاحب. هغه وخت در نه ورځ پشکی در نه صاحب، تقریبا هر شی زمانه تلی ده صاحب، کور رانه تلی ده، بچیان رانه تلی ده، ورور رانه تلی ده. زه خپل اولا تقریبا کوم یو کال خپل سوخته کې وم صاحب، پل چې بیا خراب شو کنه سره شمالي ته بیا لاړو، او ژوند مې همدغه صاحب خراب ده، نور مواد نه ټول خاطره بدلرو صاحب، نور ټول همدغه ژوند ټول نه شوکې خلاص کړی، پل او کاریګر مو د نامبای کنه دغه لاره ته لاړم، نور هغه استاذم پاتې شو زمانه، کسب هم پاتې شو صاحب، بچان مې بیا زمانه بچان ټول خسر ویړله. چې ته پوډرې ځان جوړ کړه، چې ځان دې جوړ کړو بچان درته در کوم، چې ځان دې جوړ نه کړو ما سره به تقریبا یو دوه کاله کېږي صاحب، نو هغه لره منو نه پیسې لرم نه بل کانش داغه اول والا ملتم چې لاړ شم خسر مې ویل او باسه دا پوډرې وای شم شغله نه کې او بیرته لاړ نش زمانه. بل صاحب توپ مې کوله صاحب، یو پنځه ګرام لس ګرام د دوا چې مې اغستلو، هغه چې مې خرڅول یو دوه زره کلدار یو نیم زر پاتې کېدلو، هماغه د نشې پیسې نه ده، هماغې کې مې استلو. بیا یو څو ورځې خو مې یو نامبای کې کار وکړو، نور غلا مې کوله صاحبان. مثال د خبرې انډیوال به ویل راشي چې یو لاسګاډی مازګاډی ځان سره ویسو، هماغه چې مې خرڅوله د مواد پیسې به وتله مونږ ته. یو ورځ صاحب همداسې ده، یو سړی راغی دوکان مخکې سودا یې کول، یو پلاستیک موبایل ورسره ده، خپل هم کونه پروژه کې کار کوله د موبایلو کار، د هغې سترګه چماسو شو، بسته پنډوک منډوک مې ورنه ویړله، پنډوک چې مې وړل بل دکاندار و چې هغه پوډر شی درنه ویړله، همالته یې ګیر کړم ډن غاړه کې، ډېره واهل راته ورکو، سر مې ماچو، پوزه مې ماچو. بیا ماموریت ته ویړلم، اول ماموریت ته، بیا د ماموریت نه هغه مامور مازیګر پورې اغزینه په ما ټول پاک کړو، تشنابونه ماجه تار شه صاحب کنه. بعد د مازیګر نه یو لمبا ورته ورکوي، خماری مو صاحب مړ کېدل، ما لمبا بیا مته ورکوي، خوشی کېدان ور صاحب.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې حاجی غفار په شپه کې په خواجه خوب دی، په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. ل زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راویشي او وروسته حاجی غفار راویښوي. حاجی غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به په دروازه کې څوک وي. حاجی غفار له مجبوری په ورختایی او نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانېږي. دا چې په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شریفې چېرته یې؟
دادی دلته یمه.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نږدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
پروا لري، اون ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږې؟ ها، زه پردي سړي ته څنګه ورشم؟
زه ورشه، څه خوري خور دی؟ نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کړې، زما ډېر نږدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وخزی ساده کیگم، ما پیسی را کوی، هم با زمان ده پوده رو کروشی او هم با تپ نس مراشی. نسره خیر دیر پیسی لری.
پودر دستا سر بخوری، تا ده پودر رو دلاس خو زمون گرس پیرشو. ده کور هر چه ده خرس کل، وز ده کور ازادم خرسوه.
نانو لیزن سر سر لری، زمان دیوال ده. یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه میوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نر لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
ای خدایه، مغم داس تو شو چې اوس مې میړه یې زاد خرڅوي. خو خیر، سبا هم ورسره جوړه شمه.
آجی صاحب، آجی صاحب، کښېنه.
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته وس وګوره چې څوک دي.
چې په دا نیمه شپه کې به څوک وي؟ دادی درغلم.
خدای خیر کړ.
شریفې لورې، ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر که لوری، چه خبره ده؟ پا دینی مشپکی چکر کوره وازی رو تلیه؟
اوه لوری، چه خبره ده؟
پلاره، زریم غاری چه زمان ازاد با پنسو خرد که.
چه؟ ازاد؟ لوری، زه پونشم، سما خبره او که؟
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شمه او د پوډرو پیسې پیدا کړمه. پلارا خیر دی ما دې تورې بلا نه خلاصا کا
وای خدایا پوجر نه کم و چې اوس مو په دې بلا مخته کوي خدایا
بس دې لورې مه ژاړه سبا محکمې ته ځو له دې بغیرت او نامرد انسان څخه دې طلاق ومه
مه ژاړه لورې د کارنو او بوټو خو نه یې پیدا شوې شکر دی لویه پلارګنۍ لري د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کمه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.